السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده من د خالي ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده د مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملي حامد ساده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ دوه اونیزه خبرونې د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې درخورو پاول خبرونه بیان کړی است
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی پاکستان وایي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزاو چې ټکانونه یې په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول او په شام کې د یاغیانو یو مهم مشر په دمشق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وو لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده نریندر مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر کې ښکته شو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوه غنټو وروسته نوې ډلی ته روان شو د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز مچودری په لاهور کې خبر اعلان ته ویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالی دوره وه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو لپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشر ولي د یو بل دریځ باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي
لاهور ته دا سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و چېرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته یې وینا وکړه د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزاو او ټکانونې په کابل پاکستان او هند کې هم محسوس شول د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکوونکي خان محمد جرمنی اژانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه کړی خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 200 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوي دي په سوات کې چارواکي وایي په زلزله کې 20 کسان زخمیان شوي دي چارواکي وایي په اسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 0.15 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 200 کسان وژلي وو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنګین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې د کې امنیتي وضع ښه شوې ده د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري په نوښالو ډیټو ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادلي او سنګین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی د دفاع وزارت ویان ویل چې په تیرو څلور شګینټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل مخکې داسې اندېښنې وي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي پاپ فرانسیس پرون د روم سنت پیټر باسیلا کې په خپل وینا کې ویل خدای پاک دې د هغه ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر ورکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي د روانې اونۍ په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 100,000 کډوال اروپایي هیوادونو ته د زمه سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي د دې نه علاوه 3,600 کسان مړه او یا لادرکه شوي دي پاپ فرانسیس په خپله وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړ د شام فوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورول لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خپور شوي خبر پاڼې کې پرون ویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 یې میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شول 15000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 نیټه ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورا نگهبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیسټه ایستلي چې دوی ته وفادار نه ښکاره کېدل. وروستی خبر د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراقي حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمي حملې کوي چې له عمل یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. او اخري خبر د کرکټ دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په لومړۍ لوبه کې په 150 منډو ماتې ورکړه. دا لوبه تېره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي په 121 رنزونو اوټ شو. په جواب کې د زیمبابوې ټوله لوبډله په 2 رنزونو اوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوې له ملي ټیم سره څلور یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیاز سره وړاندې کړل. خبرونه کې به واورئ د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته لومړی رسمي سفر کړی. د دواړو هیوادونو مشرانو ملاقات د سیمې د امن لپاره څومره ضروری دی؟
دا ډېر اهم دي، ولې چې کدي یو بل سره په افغانستان کې جګړه کوي نو افغانستان کې چېرته هم امن نشي راتلی.
د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو په اړه تفصیلات خپاره کړي.
په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړو.
د خیبر تیره او باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د ځینو ځایونو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې نه ده شوې.
اما پریشیدو نو میرا پولینا وشی چې غولا د اصل د بوره غولا منځوره شي وغه ټول د خپل خپل حق پر اساس کیږي چې هغه حق دور خلک دي.
د نړۍ رنگونه خبرونه کې د نو هندي فلمونو حال درکو.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانی میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
دویم اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې هم دروانه غړې خبر برخه ده. لمشال ریډیو سروسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. پاکستان او هند د سیمې نه غربت ختمولو او امن لپاره په اقداماتو جاری ساتلو اتفاق کړی دی. دا اتفاقی رای د جمعې په ورځ دواړو وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې وکړل شو. د ملاقات وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستان خارجه سیکټر وویل چې د مسلو حل لپاره به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتللی شي او د دواړو ملکونو خارجه سیکټران به جنوري کې ملاقات کوي. د هندي وزیر اعظم د سفر په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د لږ ساعت دپاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروستو دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ دپاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات رستو میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل وزٹ خیر سگالی کا دورہ.
نریندر مودی دا دورہ خالص دا خیر سگالی دورہ وا پدی موکا وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د دوونو ملکونو د پاره دا اهم خبره دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو د پاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دوونو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
د ذکر دا چې د 2004 کال وروستو د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبې دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسی په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. د چارو یو شمیر څېړونکي بیا اوس په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د سولې د بریالي پروسې په وړاندې خنډ بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف خان صدران د موضوع پاړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړې، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریکو.
دا څرګندونې له هغې وروسته مطرح کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلام مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړې، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکری خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کېږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوسه استفاده کېدی شي، او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
داو یوسف خان زدران. بلخوا د پاکستانی پوزمش جنرل راحیل شریف د یک شنبه په ورځ کابل تزی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د خبرو اترو پیلولو هڅې روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو اترو ته حاضر شي هم نو یو شمیر خنډونه موجود دي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدراعظم سلاحکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې دا څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوز د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر د ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي، خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنګ کلي د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په اکثرو برخو کې بېګا سخته زلزله راغلې وه چې ورسره یو شمېر خلک ژوبل شوي دي. د زلزلې په لوجې خلک د سختې ویرې په حالت کې د کورونو نه بهر راووتل. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زلزلې د زور او مقام په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاوي:
شدت خو د دېرش پګ اشاریه درې او دا جور چې و نو دا تقریبا یو سل او پنځه نوي کیلومتره لاندې په ځمکه کې وه. او دې اگزیکټ لوکیشن چې کوم جوړیږي نو هغه کشمیر غر دی، موږ سره د هغې نه اخوا افغان تاجک بارډر چې دی اخوا یې جوړیږي. ډیوریشن تقریبا د دې پاسه یو منټ و. هزاره ډیویژن کې مالاکنډ کې پیخور کوهار تر لکی مروت پورې دیخان پورې ټولو ځینو کې دا خیل شوي وو. تر لاور پورې، جیلم پورې او داسې تاسو ملتانا پورې هم دا هلته خیل شوي.
د زلزلې د لاسه سواد، دیر مردان، چارسده، پیخور او خوښه سیمو کې تر شپېتو زیات کسان جوبل شوي دي. خو ریسکیو چارواکي وایي دا معمولی جوبل دی او د خطرې خبره نشته. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد وینا وا:
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته. دي انجریز زیات تر چې دي نو هغه خلک چې دي نو ځای یې نو د چا بلډ پریشر شوټ اوټ شو او څوک چې دي نو هغه را پریوتی وو. منډې دوران کې بعضې کسانو چې دي نو هارټ چې کوم مریضانه هغو چې دي نو هارټ بیټ بل خلک لک شوک کې راغلی وو.
د ذکر دا چې د روان کال اکتوبر میاشت کې هم د ملک مختلفو برخو کې زلزله راغلې وه چې پکې د 200 نه زیات خلک مړه او په 100 نه جوبل شوي وو. د دې نه وړاندې هم 2015 کال اکتوبر میاشت کې راغلې زلزلې د لاسه په زرګونو خلک مړه او په لکونو جوبل شوي او بې کوره شوي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خبر ایجنسی تیرا او باړې ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې په ځینې ځایونو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې نه ده شوې او ډېرو کورونو ترې پاتې شوي دي. او په دې لړ کې اغېزمن شو خلکو له سم
معلومات هم نه ورکول کیږي. دی وایي چې په تیرا او باړه کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت په زرګونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید دې ته پاملرنه وشي او د دغو کورونو سروې دې زر تر زره مکمل شي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی تیرا او باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې لخوا دلته په ځینو سیمو کې د ورانو شوو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده، خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغې سروې نه پاتې شوي دي. نو باید سروې دې پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالي مرستې ورکړل شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروې واده څلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوی وسی وو، هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروې شوی او 10 پاتې دو، و د شلو بار و ځکه خیر چې کم دای 5% شوی او 95% پاتې دو. مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کې روغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس باره پی اس را ملو شو و د غونه مونږ د مطالبه وکړو چې د سروې ولا دوباره روغلې ځکه چې سیدا ودا کړی و. نو څو کورونه داسې پاتې دي چې هغو سروې نه وه شوي، په څو خبرو باندې فریشیدو نو مهربانینه وشي چې غوله دا سروې دوباره هغو له منظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
او د باړې یو مشر خیال مدشاه اپریدي وویل
کورونه چې د هغوی وران شوي دي په هغې کې اوس په کمرخیلو کې د کورونو سروې نه ده شوي، پاکه خیل کې شوې ده، په هغې باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پرېښي دي. همدغسې په شلوبر کې هغوی سرسري سروې کړې ده، خو په هغې کې ډېر خلک پاتې شوي دي او هغه دا اعتراضات کوي. آګاهي نشته دا غی په باره کې چې دا څوکم کوي، دا سروي پولیټیکل اډمنستریشن هم خلک نه اویر کوي چې یار دا سروي بکیږي. خلک پاغي کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی، قومي خلک پکې انوال کی، پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي. نو ډیر خلک پاتې شوي دي د سروي نه چې کوم کورونه وران شوي دي.
د خیبر جنسی د تیرا او باړې د خلکو د ورانو شو کورونو د سروي مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکله په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې اوس په رخصت یم، خو چې د تیرا باړې د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه یې ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دی وي چې په تیرا باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او دې سیمو ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د کراچۍ سلطان آباد او هجرت کالونۍ ترمنځ څخه اوبو یو داسې نالې ده چې تر اوسه یې لږ تر لږه اته کسان وژلي دي چې پکې د یو تن مړې هم نه دي ترلاسه شوي. په ظاهره وړه کنده په نظر راتلونکي دا نالۍ د څه ځای پورې ښکاره او بیا په ځمکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې ښاروال یا چیرمن وایي چې راتلونکي لنډه موده کې به دوی د دې نالۍ غاړو ته دیوالونه وهي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د سلطان آباد او هجرت کالونۍ اوسیدونکي د نالې په اړه وایي چې دا د څښا اوبو نالۍ یوازې د دې ځایه نه ده راوتلې، بلکې دا په خپل ځان کې د ټولې کراچۍ اوبه ځایوي او ټولې دلته راغونډېږي، خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړی. د دې ځای اوسیدونکي وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه د ماما زوی دې نالې ته غورځېدلې چې لا تر دې د مې مړې هم نه دی ترلاسه شوی.
زما د ماما زوی کې راغلی و کنه، لکه سي اوبو ته چلام ګولو ګولو، د دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شم، خو دلان دلدل یا دلدل
نورمالی خان سوکھ پخل دے مڑو روستوں پارا ابو تا کچھ ہم دے وائی چی آگ پخل سو مڑو کوپڑے رو باسلی دی وائی
پخلا بان چی کوپڑے تیر باسلی دی چلتا چلو کس مسئلہ ٹوپ کیا ابل معاشم کر دے دل تم روڈ کے معاشم دومره پګین بسرالو بتاګین هغه تاګین ته ورده پدې باندې د پوره پاکستان وبره روان دی واځي نه د صدر وبو په د صدر ټونو وبو په دې روان دي مطلب د بس روټ چې څومره علاقه له دې ټولو وبو په دې نه لبان روان دي خلکو ته ډېر تکلیف دي نه پسې بخبل پدې سړو کې ګوره نه پسې ورنه ته پدې سړو کې او باقي د پنځه لس لس منټه ما دي کې تیر کړو ور پسې ورنه وته ما
دې نه له پاړه ځایو سیدون کې یوسف خټک صدا سوای
او دا دومره خطرناک ده چې یو ځل پکې سو ورځې دونه بیا د واتو په سمخه نشته کینلاند زمکه کې پدې کې بوټي دي مونږ د نیوی ولا کسان راوستي غوته خور هغه پکې ناکامیاب دا زمونږ د پورا کراچی تقریبا نیمه کراچی نه د غټي هوټل شوې سی ام او شو د ټول اوبه چې کومې دي پدې باندې ډان پریس سردار هوټل د بنس روډ نه دان علم ډېر غټ نه لږه تاسو به دا وګورئ د ډېر په سپیډ کې دي دا
د سلطان آباد اوسیدونکو بادشاہ دین محسود د ستونزې د حل په اړه وایي چې د پل جوړېدو سره دا مسله حل شوې نه ده ځکه چې د نالې اړخونه اوس هم له خطره ډک دي
د دې تقریبا سات آٹھ کسان خو زمونږ په مخ کې چې کوم د دینه لاش د یو نه دی ملو شوی انجوز والا راغلی دي سکاری کړی حکومت اس کار نه دی کړی اوس مسله دغه ده چې دې سره دا چار چا پیرا دیوالو وخشي اغه ځای پورې اوس ماشومان گین پسی دي وګورځيږي بل څو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه شي څه شي بهرحال خطرې کې دی وسم پورې
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړل نو هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوڅې په کچ کمیټې جوړې کړې کوم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم داخله غواړي هغه رنگ به کولای شي په امتی خان روډ سلطان آباد تلی دا نالې یو اړخ ته کورونه او درې اړخونو ته د خزلو یو لویه ذخیره لري د کوم د لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې وغورځېږي بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې ډان رسپانه لیکي د تعلیم او آگاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړی چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې خوالې راغلي خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کېدی ځکه چې لا هم ډېر څه کول پکار دي د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي در دې هیواد لپاره ډېره د شرمندګۍ خبره ده ځکه چې د پاکستان په آئین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د پنځو نه تر شپاړسو کلونو پورې وي د اثر په نامه یاد رپورټ وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د پنځم جماعت پنځه څلوېښت فیصد ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي په ریاضۍ یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د پنځم جماعت پنځوس فیصد ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولی د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي دغه رنګ په سند کې اووه اتیا او بلوچستان کې څلور نوي فیصد ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزورې دی د دې برعکس په ګلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي ځکه چې دا اداره په ګلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي په مقاله کې راغلی دی باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روان دي نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولی چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي د اثر په نامه رپورټ کې یو څو خبرې راخیستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي لومبیدا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي کچیر په اسکول کې ټایلټ د سکولو صفا اوبه بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوې موجودې وي نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته تر تلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
د مشال پلوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته خوښې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
دا هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري په لاهور کې خبرونه ویل چې د نواز شریف او مودی ترمنځ په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوی. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزاو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروي په وینا د پورنی زلزلې شدت په ریکټر کچا 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری پور مشاله دي وی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستای چې کډوالو ته پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په مواري کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي د القدس واک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني زوی او لور هم شامل دي. او د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. اوس وخت شوی د مشال ریډیو د اونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلې شي. د خبرونې کوربا ګل ایاسي. د دې پروګرام وروسته یو بل اونیز پروګرام هم لرو. راسره اوسئ.
د مشال رادیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د برتانیا لومړی خلاباز ټیم پاک د روس او د امریکا ستور مزل سره نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي.
Lift off of Tim Koper, Yuri Malenchenko and Timothy Peake on their way to the International Space
Station. دغه ستور مزل به تر شپږو میاشتو پورې په نړیوال خلای مرکز کې موجود وي. دا لومړی ځل دی چې د برتانیې ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته رسمي سفر کوي. خلاباز ټیم پیک به په شپږو میاشتو کې په نړیوال خلای مرکز کې مختلف ساينسي تجربات کوي او د تعلیمي نوعیت حلو ځلو کې به برخه اخلي، چې مقصد یې ځوانانو کې د ساينس په اړه شوق پیدا کول دي. دغه ستور مزل د قازغستان بیکانور زاینه الوت پیل کړی وو. دا هغه ځای دی چې په لومړي ځل خلا ته تلونکي خلاباز یوري گاګیرین په 1968 کال کې لومړی الوت کړی وو. نړیوال خلای مرکز ته تلونکي ستور مزل شپږ غنټو وروسته دغه ځای ته رسیدلی وو. خلای مرکز ته تر رسیدو وروسته ټیم پاک وو چې دا ډیر په زړه پورې سفر وو. کسو هم به پایلټ البته کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کارول کیږي، خو زیاتره ځایونو کې دا د تفریح یوه وسیله هم ده. په نړۍ کې داسې خلک شته چې شوق لپاره او د ښه ویډیوګانو لپاره ډرون جازونه کاروي، خو په جاپان کې پولیسو یوه ځانګړی سکواډ جوړ کړی دی چې هغه ټول ډرون جازونه چې په سیکیورټي زون کې داخليږي نو دوی به ورته لومړی خبرداری ورکوي او بیا به راغورځوي. په ټوکیو کې سموده وړاندې د وزیر اعظم د کور په چت یو نامعلومه ډرون راپریوتی و چې پکې د تافکاری شواګانو خطرناک مواد موجود وو. د ټوکیو د پولیسو تر مخه دغه ځانګړی سکواډ به د مهمو ودانو ګیر چاپیر څارنه کوي او داسې ډرون چې پرې اشراف وي ورته به له مخکې نه خبرداری ورکوي. د جاپان امنیتي چارواکي وایي چې ترهګر ډرون جازونو کې خطرناک مواد ایښودی شي او د دې د لارې ترهګري کولی شي. په جاپان کې د ډرون جازونو جوړونکي کمپنۍ وایي چې په هغه هیواد کې په ایرپورټ، پاور پلانټ او په لویو لارو یو نیم سل میټره په بلندۍ کې الوت کول غیر قانوني کار دی. کارپوهان وایي داسې ثبوتونه یې نه دي ترلاسه کړي چې ګینې د نازی جرمنیانو پر وخت کې د سرو زرو نه ډک یو ریل ګاډی په پولینډ کې ورک شوی وو. په پولینډ کې انډریاس ریکټر او پیټر کوپر نومې دوه کسانو په تیر اگست میاشت کې ادعا کړې وه چې هغوی سره د سرو زرو نه ډک ریل ګاډی د ځای په اړه ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. دغه اورګاډی د پولینډ وارکلو سره نږدې لادرکه شوی و چې په 1975 کال کې شوروي اتحاد پر قبضه کړی و. د دغه ریل ګاډی په اړه مشهور ده چې په دې کې په ټنونو سره زر، کالی او لوی مقدار کې وسلې موجود وي. د دغه دعوې وروسته د پولینډ حکومت د ځمکې لاندې تصویران اخستي وو او یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې 99% یقین لري چې په دویم نړیوال جنگ کې نازیانو ریل ګاډی په والبرج ښار کې د ځمکې لاندې موجود دي. خو دغه اداو باندې تحقیق کوونکي ډلې ویلي چې په والبرج کې د ځمکې لاندې سورنګ کېدی شي خو په هغه ځای کې ریل ګاډی موجود نه دي. د کراکو اکیډمي آف ماینینګ سره تعلق لرونکي پروفیسر جانوز میدیچ په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دغه ځای مکمل جاجی اخستی داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګینې په دغه ځای کې د ځمکې لاندې ریل ګاډی موجود دي. د دوی په خبره ممکن ده چې په هغه ځای کې سورنګ وي خو نور ثبوتونه نشته. یا دې چې نازیانو له 1973 نه تر 1975 کال پورې په جنگي قیدیانو لوی لوی سورنګونه کنستی وو چې دا وخت د سیلګرو مرکز ګرځېدلې دي. په دوبۍ کې یو داسې ګرانبای غړی نمایش لپاره وړاندې شوی چې پکې 3000 هیرې لګیدلې دي. د روسي جیولر ویکتور موسکن لخوا تیار شوی دی هان آف پلاتینی نومې دا غړی په 10 کلونو کې جوړ شوی ده او په دې کې د 1 کیلو خالص سرو زرو استعمال شوی دی. د کمپنۍ په وینا د دوبۍ ورلد ټریډ سنټر کې د جیولري ویک په موخه دا غړی یې معرفي کړی ده او د دې مالیت 15 لک ډالر دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دیونی کې فلم سرپرائز جرنی آف دا ویسٹ په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 دی. دی فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی چې تر اوسه پورې په ټول نړۍ کې 88 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې دی هنګر گیمز موکینگ جے پارت 2 په لومړي نمبر، فلم ان دا هارت آف دا سی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ګډ ډایناسور دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم هیټ سټوري 3 چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم تماشا دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم پریم رتن دن پایو دی چې تر اوسه پورې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور سیریز سٹار ٹریک نوی فلم سٹار ٹریک بیاونډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د سٹار ٹریک انټو دا ډارکنس دویمه برخه ده. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس پاین، ادریس البا، زیک کوانټینو او نورو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې دا سٹار ٹریک کپتان جیمز ٹی جاز باندې زورور حمله وشي چې له وجې جاسته باشي. فلم سٹار ٹریک به د راتلونکي 2018 کال د جولای په 2 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Is that music?
It's a good choice.
Hey, well played.
We got no ship.
no crew. How are we going to get out of this one?
We will find hope in the impossible. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical. Let's hope this doesn't get messy.
This is where it begins, Captain. This is where the frontier pushes back.
د هالیوډ مشهور فلم انډیپندنس ډے سیریز د فلم ټریلر خپور شوې دی. د فلم نوم انډیپندنس ډے ریسرجنس دی. کوم په لومړي فلم کې مشهور اداکار ویل سمیت کار کړی او په نوې فلم کې هغه کار نه دی کړی. په فلم کې مشهور اداکار لایم هیمسوارت کار کړی دی. دا تیر فلم په شان په دې فلم کې هم پدل شوې چې یو خلای جاز په ځمکه حمله وکړي او د نړۍ بیلابیل هیوادونو د خلای جاز د حملو پر ضد رايوزي شي او کوشش کوي چې انساني نسل ختمې دونه وژغوري. دا فلم به د جنوري په 23 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
We found something out here. Something only you might understand.
Oh my God. I spent 20 years trying to get us ready for this. We used their technology to strengthen our planet. But it won't be enough.
I see them. In my dreams. They're coming back.
Today, you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight.
Fall back!
We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate.
د هندي سینما مشهور اداکار آر مدهیون نوی فلم سالا کلوس ټریلر خپور شوې دی. په فلم کې نوموړی د باکسینګ کوچ وی او کوشش کوي چې خپل شاګرد ریتیکا سنگ د هیواد خپل لوبغاړي جوړ کړي. په فلم کې خودل شوی چې سرنګا مادیو د باکسینګ روزنه ورکوي. فلم سالا کلوس به د جنوري په 29 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کون کہتا ہے کہ ہندوستانی میں دم نہیں ہے؟ سپورٹس میں سے پالیٹکس ہٹا کے دیکھو، گلی گلی میں چیمپئنز ملیں گے.
آٹھ سال سے پہلے وہی باکسر صرف عمر اور کمر بڑھتی جا رہی ہے، ان میں سے کسی میں وہ آگ نہیں. کون ہے وہ لڑکی؟ کل سے جم آ جانا، میں تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا، روز کے 500 ملیں گے.
میں جھلی پٹاخا ہوں پٹاخا.
میں نے بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے ٹرین کیا، لیکن اس کی جیسی کوئی نہیں. دس گرل از اے بورن چیمپئن.
سوچا تھا باکسر بنے گی، چیمپئن بنے گی، وہ ایسی کر پائے گی جو میں نہیں کر پایا. نکل یہاں سے، دفاع ہو جا میری زندگی سے.
سارا کھڑوس بولے مجھے تو کیا ہوا، سارا کھڑوس.
د هندي سینما مزاحیه فلم سیریز کیا کول ہیں ہم درین فلم لومړی ٹریلر خپور شوې دی. په دې مزاحیه فلم کې تشار کپور، آفتاب شیدانی او مندرا کریمی کار کړی دی. فلم کیا کول ہیں ہم درین به د جنوري په 28 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
لگتا ہے آپ غلط پکچر میں گھس گئی ہیں، یہاں ویسے ہی سب گول مال.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
استاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې په لور را ګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او د مصر د دینی زده کړو د مهم مرکز الازهر پوهنتون پر تلیز جاج اخیستل شوی دی. که څه هم د پاکستان په زیاترو مدرسو کې هماغه پخوانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي، خو الازهر پوهنتون په پرمختللو دینی زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړي دي. دا چې د اسلامي نړۍ د تر ټولو لوی دینی مرکز الازهر او پاکستاني مدرسو ترمنځ د درسی نظام نصاب زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ څه توپیر دی، په روانه خپرونه کې همدې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خپرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته، خو زیاتره یې هغه پخوانۍ دودیزه درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ یې د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستی دی. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونې اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر ښوونکو سربیره له یو شمېر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې ترڅو دوی د الازهر په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپلو زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وښیي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصبه له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکي وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپلو دولتونو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوت کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کیږي، دلته د ټولو مذهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کیږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپلو زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېره ده.
الازهر بنیادی پیغام داده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د فتح شیرا الازهر سوای او انټرنیشنل میسج سره هغه داده چې هغه اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
نوموړی زیاتوي د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه دې پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلارې فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوښوي.
زه خاص جماعت ته اشاره نشم کولی، خو اکثر جمع سیاسي جماعت یا دینی جماعت دی، هغه دا تصور دی چې لزر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابیږي، یا ډیر زیات اوپن مائنډډ شي راشي نوې نوې فتوی اور گئی هر شي کې دا وایي چې ردا جایز دی، حالانکه هغه حقیقت کې جایز دی، خو دا نږدې هغه خبر سي هغه د هغه تشدد نه لري شي کنه، نو هغه دا وایي چې ردا خو زموږ خلاف خبره گئی، هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یا د فهم هغه ټکراو چې دغه په وجه خلک دا وړ شي حضرت کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو ناخبره وي، چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کېدای شي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت دریزي دغلته رامنځته کېدلی یوازې د مدرسو نظام دی، هغلته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی، او د بل مذهب قبلېدل بالکل زموږ په رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. هلته که چېرته چا د کوم بل مذهب خبره وکړه نو په هغه باندې سمدلاسه تور لګېدای شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي، نو دغه یوازینی مشکل چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نه ځکه متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی، هر چا سره ناسته پاسته د هر چا معاملات معاشرات څومره خبرې اترې چې دا غي تا ته طریقه خي لزر یونیورسيټي والا. په لزر یونیورسيټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي، یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري، اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده، د دې وجه نه مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو، او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه، د ټولې دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی، لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسې مسایل دي یا نور داسې مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل، نو اغه د الزر یونیورسيټي والا خپل فقه الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کوم داخله غستره، نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الزر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی، عالمی سوچ دا دی چې کم په عالم کې کم مسائل کم دغه راغلي دي، کم تغیر او تبدل راغلي دي، د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الازهر پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخواني کتابونه ونه لوستل سي، بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام د چسر په معلومات کې پروت یم، هغه تراسي کتابونه وای نور نه د سیاست نه خبر دي، نه د ثقافت نه خبر دي، نه د معاملې نه خبر دي، صرف هغه احادیث او دا خو ښکارا خبره ده چې موږ په دین کې تصور اساسي شین لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی، همدا الحاضر قیاس او قیاس ورپسې نور روس راځي چې تقریبا موږ چې دي لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا به ډیره غټه موضوع ده تولانی کنه، هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې، خو دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغېږي باید هغه مثقف اوسي، مونږ غواړو چې اوسه پنتونه فارغېږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کملای د مجال په څنګ کې هغه باید سیاسي موسي داسې نه چې یوازې عملی وي او خلاص د سیاست نه خبر نه دی ثقافت نه خبر نه دی د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی هغه خلک په دې ناحیه کې دي په دې طرف کې دي هغه دې سره ډېر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډېر زیات فرق دی نو هغه عوامل خو ډېر زیات دي چې مثلا د بخاري دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي او یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري او وایي چې مدرسې باید د الهزار غونډې پرمختللې سي او اثر یې زده کړې هم پکې پیل سي
حال هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پرمختللې شي دې کې یوازې د یو مذهب رایه باید قایمه نه وي دغلته باید د ټولو مذاهبو رایه ته احترام ورکړل شي او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پوهنتونونو سره باید دغه مدرسې په کانټکټ یا په اړیکه ټینګه کړي تر څو دوی دغه معلومات خبری یا تجربه دي داسره شریک کړي اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچه ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولی شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېدې شي امام پاتې شي د ټولنې کومبل خدمت نشي کېدې خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي نو دغه یو لاستراوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولای شي
دا پرمختللو دینز د کړل وستونکې په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزی او تعصب څخه لري دي د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه وده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربیره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړای سي مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه په راتلونکې اونۍ کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه بحث واورو تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ
کڅوکرا کاندي دنیا فقبادوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا چالرا خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سرا غلي يو اختب دي فدرس جهان ورنا کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا امیرش میری امیریم آ
دل برو صدقی لرئی